قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم سات خبري مجله کې توت هرکلی کو. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ملینا د دې خبري مجلې د ډیرو ریپورټونو اساسي ټکي جوړي. په دې اړه بیلابیل عکس العملونه او بیلابیل څرګندونې لرو. د سولې په خبرو باندې څه اغېز کړی دی دا مسله به هم څېړو. خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
له افغان طالبانو سره د سولې خبري وځنډېدې. د پاکستان پر رحیم یار خان شارت کې د لشکري جنگوي د ډلې مشر خاورو ته وسپارل شو او په روسیه کې د یوې اوکراني پیلوټې محاکمه وځنډېده. د خبرونو تفصیل. البته یو خبر چې دغه اوس را ورسید، د افغانستان د طالبانو له لوري ازادي راډیو ته یو اعلامیه را رسیدلې ده او په دې کې ویل شوی دی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. په دې اړه به تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو له خپرېدو سره وځنډېدې. ټاکل شوی و چې د سولې خبرې سبا په پاکستان کې شروع شي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې دا خبرې د طالبانو د مشرانو په غوښتنې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې په اړه د طالبانو نظر بدل نه کړي. شای خبری څوړاندې ورسته شي دا اغیز به وي داسې چې د طالبانو نوې مشر به د مذاکراتو زمان یو څه ځنډنه کړي، خو داسې بنشي چې د سولې پاړه د طالبانو تګلاره بدل کړي. په ورته وخت کې رویټرز اژانس او الجزیرې تلویزیون د افغان طالبانو د قمندانانو په وینا خبر ورکړی دی چې د طالبانو مشرانو نن غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه. منصور هغه څوک دی چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لومړی دور تنظیم کړی و. دغه خبري د جولای په 1 اسلام آباد ته څیرمه په مری کې شوې وې. په ننګرهار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 12 غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د هسکې مینې ولسوالي د هارون بابا په سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حضرت حسین مشیخیوال وایي چې پولیسو په رودات ولسوالي کې هم د همدې ډلې 15 تنه نیولي دي. دغې ډلې تر اوسه رسنیو ته په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. په پنچیر کې سیلونو مالی زیانونه اړولې دي. دولتي چارواکي وایي چې د تیرو دوو ورځو ورښتونو تر ټولو ډیر زیان د دره ولسوالي عبدالله خیل سیمې ته اړولی دی. په عبدالله خیل کې د کرهڼې مځکې تخریب شوي او څاروي له منځه تللي دي. لارې هم خرابې شوي دي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په پنچیر کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر حمیدالله بخشي نن ازادي راډیو ته وویل د ځپل شویو د ستونزو د هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د سیالۍ لپاره نن دغه هیواد ته ولاړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د الف لوبډله به د سریلانکا د پرمختیايي لوبډلې پر وړاندې د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې 24 ورځنی او 4 یو ورځنی سیالۍ ترسره کړي. د پاکستان د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې پر مهال قهرجن اعتراض خونړی شو. چارواکي وایي چې لشکره دوه تنه هغه وخت د ملک اسحاق په پلرني ټاټوبي رحیم یار خان کې ووژل شول چې د پولیسو پر یو مرکزي برید وکړ. شخړې له تیر شپې راهیسې هغه وخت پیل شوې چې د ملک اسحاق د هغه د دوو زامنو او یولسو ملاتړو جنازې تیر ماښام رحیم یار خان ته یوړل شوې. اعتراض کوونکو هڅه کوله چې د شیا او جماعت او د هغوی کورونو ته ورننوځي. دوی پولیس هم پر کاڼو وویشتل. اکثر هغه کسان چې نن یې د ملک اسحاق په جنازې کې برخه اخیستې وه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې غړي وو. ملک اسحاق د هغه دوه زامن او یولس تنه نور تیره ورځ هغه وخت ووژل شول چې ملګرو یې د آزادولو لپاره د پولیسو پر هغه کاروان برید وکړ چې دوی یې محکمې ته بیول. بلور ته د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لشتر لشه دوه عسکر او درې پاکستاني طالبان نن په خیبر پښتونخوا کې له یوې امنیتي پوستې سره د نښتې پر مهال ووژل شول. چارواکو وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه چې د پاکستان د طالبانو د تاریک یوې نږدې لس کسیزې ډلې د بنو ښار ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په بنو کې چارواکو دا مرژوبله او برید تایید کړ. استرالیا او هالند پر روسیې انتقاد وکړ چې ولې د ملګرو ملتو مسوده رد کړه. په دې مسوده کې د اوکراین په ختیځ کې د رالوېدلې ماليزیایي الوتکې MH-18 د پیښې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه شوې وه. په دې پیښه کې 298 تنه وژل شوي وو. د هالند صدراعظم مارک روت وویل روسیه د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې پاتې راخله. روټ زیاته کړه چې د روسیې له لورې د مسودې بیټو کول د مایوسۍ وړ ده خو د حیرانۍ نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ بیا تر رایه چولو وروسته وویل
نن یو غړي شورا له ملګرو د ایم ایچ اوولس الوتکې د قربانیانو له کورنیو او نړیوالې ټولنې سره د خپلې ژمنې له ترسره کولو راوګرځوله.
مسؤول کسان به شاید په دې باور کوي چې دوی اوس د روسیې د ویټو شاته پټېدلی شي. دوی به پرې نه ښودل شي چې له عدالته وتښتي. روسیه کیف ملامتوي چې د 2014 کال په جولای کې مالیزیایي الوتکه ویشتلې ده. او بل لور ته په روسیه کې د دوو روسي خبریالانو د وژلو په تور د یوې اوکراني پیلوټې محاکمه نن له پیلېدو وروسته د بل له پیلېدو لږ وروسته د بل وخت لپاره وځنډول شوه. په روستوف کې په هغه ځای کې چې محاکمه روانه وه د محکمې یوې ویاندې وویل محاکمه د تورنې نادې سافچیکو د مدافع وکیل پر دې غوښتنې فکر کوي چې دا محاکمه په ماسکو کې وشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري په خبرونه کې وړاندې د ریپورټونو مطالب څه شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې طالب ویان زبی الله مجاهد تایید کړه چې مشر ملا محمد عمر وفات شوی دی. همدارنګه په دې اړه چې د ځایناستي د ټاکلو په اړه بحثونه روان دي او ویل کېږي چې ملا منصوري ځایناستي ټاکل کیږي یا ټاکل شوی دی یو رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې پاکستان کې ځینې سرچینو البته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې سرچینو ویلي دي د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو ځنډیدلی دی. ویلتیا هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر خپرېدل خپاره شوې دي. په روانو امنیتي حالاتو او د طالبانو په وروستیو بریدونو د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونې هم درسره شریکوو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نه شي کولای. دا رپورټ هم لرو که وختو ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. دوستانو لکه څنګه مو چې مخکې وویل طالب ویان ذبیح الله مجاهد چې تل د طالبانو په استازیتوب البته د وسلوالو طالبانو په استازیتوب باندې رسنیو ته خبرپاڼې او اعلامیې استي. په خپله یوه تازه خبرپاڼه یا اعلامیه کې د خپل مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې ده. اجمل تورمان د کابل په استودیو کې دی. تورمان صاحب دغه اعلامیه تاسو لوستې ده او که لوستې مو وي په دې کې څه ویل شوي؟
بله انسب تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو سره سلام پوره نه کول سره د طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند د مړینې د خبر تر خبرېدو وروسته چې اوس طالبانو هم د وی اعلامي په خبرولو سره دا تایید کړی ده. دغه ډلې مولا اختر محمد منصور د خپل ډلې د مشر په توګه ټاکلې ده. رويټرز خبري اژانس طالبانو د دوو لوړپوړو قمندانانو په حواله لیکلي چې د مولا اختر محمد منصور د انتخاب په غونډه کې ګډون درلود کوم چې د کویټي خار نه بهر جوړ شوی و. د قمندانانو یو تن د پنځم به پورز رويټر ته ویلي چې مولا اختر محمد منصور د رايو په اکثریت سره د طالبانو د مشر په توګه وټاکل شو. رويټرز د غشان ویلي چې طالبان به ډیر ژر په دې اړه یو اعلامیه هم خبره کړي. اعلامیه چې د طالبان لخوا اوس پر شوی د پدیړه د مولا اختر محمد منصور په توګه چې د طالبان د مشر په توګه ټاکل شوی دی پدیړه څنګه دی ویل شوی. مولا اختر محمد منصور د طالب چارواکو یو محمد سیره ده چې ویل کیږي افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره طالب پلاوی هم د ټاکلې وو. د طالبان د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو خبر په داسې حال کې خبريږي چې افغان حکومت پرون دا ومنل چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر اخون مړ شوی دی. خو طالبانو چې اوس کومه اعلامیه خبره کړې ده او دغه اعلامیه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد لخوا خبره شوې ده. په دې کې ویل شوی دی چې مولا محمد عمر اخون په تیرو 14 کلونو کې یو ورځ هم له افغانستانه بهر نه دی وته او دا د وی ناروغي لامل مرشوي خود اديري پاړې چنه دی ویل شي تر دې د مخ ویل شي ول چې خای د مولا محمد عمر اخون مشر زوی مولا محمد يعقوب د خپل پلار زایناسه وټاکل شي په ورته وخت کې د افغان حکومت یو چارواکي چنه غختل نومي واخیستل شي ویلي چې مولا اختر محمد منصور له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او له مولا محمد عمر اخون سره اختلافونه درلودل دغه سرچینه ویلي چې مولا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتو تر اغېز لاندې او حتی د طالبانو د بل پیژندل شوی قومندان مولا عبدالقیوم ذاکر سره جدي اختلافونه لري د افغان حکومت دا سرچینه وایي چې حتی مولا ذاکر شاوخوا و میاشتې مخکې د یو لیک په ترڅ کې طالبانو ته ویلي چې مولا اختر محمد منصور د پنجابیانو په اشاره عمل کوي او د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي د ده په سپارښتنه د پاکستان د لوري بندیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې دا شان اختلافونه او ستونزو ته په پام سره آیا مولا اختر محمد منصور به وکولی شي چې په ښه توګه د طالبانو مشري وکړي؟ همدا پوښتنه مو شیبه مخکې تر دې چې طالبان خپله اعلامیه خپره کړي د سیاسي چارو د یو کارپو ښاغلي نظر محمد مطمئن مخې ته کېښوده. ښاغلي مطمئن په دې اړه وویل،
زما په نظر چې یو سنجیده او عمیقه پریکړه کړې ده، ځکه ملا منصور عملا د سو کلونو راهیسې کله چې ملا برادر اخون ونیول شو دی نائب د ملا صاحب وټاکل سو او عملا د نظامی سیاسي او ټولو ډلو رهبری کوي. نو دا هغه تجربه چې د په تیرو وختونو کې لرلې لغونه به کار واخلي، بل هغه فکرونه یا هغه تشویشونه چې خپل له طالبانو یا نورو یا نړیوالو سره هم حتی و چې په دې سره به د طالبانو صف تقسیم شي او هغوی به ډلې ډلې شي، کله چې منصور صاحب وټاکل شو دغه تشویشونه به هم رپسي او له دې سره سره به هغه فشارونه چې خلکو فکر کوو چې ممکن د ملا محمد عمر د مړینې خبر د دې دپاره سوی چې په طالبانو کې داسې یو مشر راسي چې هغه پاکستان ته ډیر نږدې وي، نو دا هغه تشویش هم رپه شو، ځکه منصور صاحب هغه څوک ده چې هغه د پاکستان فشارونو ته په تیر وختونو کې تسلیم شوی نه ده. او ډیر مهم په کې دا ده چې منصور صاحب او د طالبانو د سیاسي کمیسون ترمنځ د نظر یووالی وجود لري. اوس به که د سولې هر پروسه شروع کیږي هغه به اساسا بنسټیز ډول باندې شروع کیږي.
بله، خو ویل کیږي چې طالبانو پخوانی مشر چې اوس وی مړ شوی دی ملا محمد عمر اخون ته خاصه عقیده درلودله، آیا فکر کوئ چې هغه ډول چې طالبان په ملا محمد عمر اخون ولاړ ول دغه شان به په ملا اختر محمد منصور هم ودرېږي؟
ګورئ، طالبان چې څومره زه پیژنم هغوی یوازې خپل مشر پیژني او هغه لومړی لاس مشر. نو ملا اختر محمد منصور چون نائب د ملا صاحب هغوی اعتماد باندې کړی وو او تر اوسه واضح نه ده باید طالبان واضح کی د ملا صاحب مرګ. او په کې بل مهمه خبره دا ده چې ما واردل چې یو ماوینې سراج الدین حقانی او بل مولوی محمد یعقوب د ملا صاحب زوی ټاکل شوی ده. کدا خبر امداسې وي چې د مشر او هغه ورسره ماوینین ټاکل شوی، نو دا تشویشونم لمن ززی چې د دې اتحاد به ونه شي.
خدا هم ویل شوی دی چې ملا اختر محمد منصور تر ډیره د پاکستان تر اغیز لاندې دی. آیا دغه د ملا اختر محمد منصور ټاکل د طالبانو د مشر په توګه دا به د افغانستان د سولې په پروسه کې چې تر ډیره ویل کیږي چې پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مذاکرې میز ته راټول کی، څومره به اغیزمن وي؟ دا
د سولې لپاره یو ښه انتخاب ده او ملا منصور چې زه پیژنم پر سوله باندې اعتماد لري، د سولې لپاره کار کوي. دا چې د پاکستان خبره کیږي دا د هر چا نظر ده، خو څومره چې زه معلومات لرم په دوهمه ناسته کې ملا منصور هغه فشارونو ته تسلیم نه شو چې باید د دې د پاکستان په خوشه باندې په اسلام آباد کې ناسته شوې وای او د پاکستان د خوشي وړ پریکړه شوې وای. نو که دغه یو کار کیږي او بیا هم دغه پاکستانی رسنوی ویلو چې ملا منصور واک کمیږي او طالبان یو بل مشر ټاکي، دا په دې معنی ده چې ډیر خرابته نه سره لري.
بله، یو وروستۍ پوښتنه، که څه هم تاسو وویل چې تر ډیره طالبان خپل مشر ته ګوري چې مشر یې څوک دی او د هغه نه به هدایت اخلي، ولې داسې هم ویل کیږي چې دا ویره موجوده ده چې په دغه ملا اختر محمد منصور په ټاکلو سره او دا که تایید شي چې ملا محمد عمر اخوند نور په دې نړۍ کې نشته، ښایي چې د طالبانو یو شمېر ډلګۍ له داعش شبیه توکي؟ دا ویره موجوده ده؟
ګورئ، طالبان داعش سره مذهبی مشکل لري، هغه حنیفی مذهب دي او د افغانستان کې دایښ چې د ډیر افراطی سلفی مذهب دي، نو دا وره اسی یو داسې تشویش ده چې تر ډیره پورې سړی نسی منلی. بل دا ده چې منصور صاحب عملاً د طالبانو مشر و، ملا صاحب خو چیرته به وو او اوس هم وبګورو چې سره کم کېږي. دا دومره وخت کې چې اختلاف پیدا نه سو، له دې وروسته چې موږ د سولې مذاکراتو ته نږدې کېږو، زه فکر نه کوم چې مشکل به ډیر وي.
مننه مطمئن صاحب،
کورمودان
اجمل کورمان پام دې څخه تاسو نن مننه کوم. کورمودان سوکاله اوسه دوستانو، اجمل تورمان او چې له کابل مخته نه وازی دا چې د طالبانو د مشرتابه د شورا د هغه پریکړې په اړه معلومات راکول چې ویل کیږي ملا اختر محمد منصوری د ملا محمد عمر ل مرګ وروسته خپل مشر ټاکلی دی. که څه هم اجمل تورمان په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه دغه مسلې ته، د طالبانو د ویاند اعلامیې ته، ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو په استازیتوب باندې تل رسنیو ته اعلامیې استولی دي، د هغه ورځې را وروسته چې د ملا عمر د مرګ خبر خپور شوی، د لومړي ځل لپاره په یوې خبرې کړې اعلامیې کې د ملا عمر مرګ تایید کړی دی. د ملا عمر د کارنامو یادونه کړې ده. دا ډېره اوږده اعلامیه ده او په هغې کې ویلي دي چې د په ډېرو سختو شرایطو کې د په وینا د اسلامي امارت تر نامه یو بشپړ منظم او د اسلامي سیاست په اصولو برابر شرعي نظام تاسیس کړی و. په اعلامیه کې د ملا عمر د کارونو په ستاینه سربیره دام ویل شوی دی چې د وس زموږ په منځ کې نشته دی، خو ټینګار شوی دی چې د هغه نظریه د طالبانو د خوځښت کارونه او چارې به دوام لري. که څه هم دام نه دی ویل شوی چې د ځایناستی څوک ټاکل شوی، په دې اړه څه نه دی ویل شوی او په اعلامیه کې تر اخره پورې دام نه څرګندېږي چې ملا عمر دقیقاً کلا او چیرې وفات شوه دی. خو د کورنۍ د غړو لخلي له عامو افغانانو غوښتل شوی دی چې کچیری د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د دوی کوم ډول حقوق تلف شوی وي، نو ټول دی ورته بخنه وکړي او په دعاګانو کې دی یاد ساتي. دوستانو، دا د طالبانو د خبرې کړې اعلامیې مهم ټکی و. بیرته خپلو نورو خبرونو ته راګرځو. پاکستان ویلي دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو اترو دویم پړاو ځنډیدلی دی.
په پاکستان کې د افغان دولت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو دویم پړاو د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو له امله ځنډیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا محمد عمر د مړینې له امله او د طالب مشرانو د غوښتنې په ترڅ کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې یو څه ځنډیدلی دي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچیان به د جمعې په ورځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې د مري په ښارګوټي کې سره وګوري او پر اوربند سربیره به پر یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د روانې میاشت په اوومه نېټه د لومړي ځل لپاره په مري کې سره مخامخ خبرې کړې وې او پر دې سلا شوي ول چې د سولې خبرې اترې به جاري ساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ د جاري پاتې کېدو هیله څرګنده کړې او وایي اسلام آباد او نور ملګري هیوادونه هیله لري چې طالب مشران به په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره د سولې پروسې د جاري ساتلو لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته ویلي ول چې پاکستان باید د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې پروسې سره خپلې مرستې جاري وساتي. قاضي خلیل الله همداراز په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تصدیق یا تردید ونه کړ، خو ویل چې هیواد به په دې اړه خپل دریځ تر پلټون وروسته څرګند کړي. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو تر هغې وروسته ځنډیدلی چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر د 2013 میلادي کال په اپریل کې د اورپیخ ناروغۍ له امله په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغان طالبانو د مشر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو راپورونه هم تر سترګو شوي او د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ښایي دا اختلافات لا پسې زیات شي چې په نتیجه کې باید د سولې خبرو ته زیان ورسیږي. د یادونه ورته چې پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د دویم پړاو د نوې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې دا خبرې د جولای په 1 نیټه ترسره شي.
دوستانو، په داسې وخت کې چې د طالبانو د مشر د مرګ خبر خپریږي، په عین حال کې په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونو هم زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د یو شمیر ولسوالیو د سقوط موضوع ردوي، خو وایي چې افغان ځواکونو د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره یو شمیر سیمو کې تکتیکي شاتګ کړی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د طالبانو په لاس د هیواد د یو شمیر سیمو له سقوط وروسته د دفاع وزارت وایي چې په بشپړ توګه د هیواد یوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط نه دی کړی. د دې وزارت چارواکو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې وسلوالو طالبانو په ځینو ولایتونو کې هغه سیمې نیولې چې امنیتي ارګانونو ورڅخه د ملکي خلکو د ژغورنې په خاطر تکتیکي شاتګ کړی دی. د دې وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وویل چې په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په شاتګ په امنیتي وضعیت ناوړه اثر نه کوي.
دا وړې وړې ماتې چې په ځینو ولسوالیو کې کېږي په عمومي امنیتي وضعیت ناوړه اثر نه کوي. د چاردرې او دشت ارچي سیمې چې په موقت توګه ونیولې او نن د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په یو محدوده سیمه کې ځای پر ځای دي، دا د مخالفینو لویه لسته راوړنه نه ده. ګواښونه شته خو موږ یې د شنډولو توان لرو.
ښاغلی امان وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفینو څه باندې سل بریدونه شنډ کړي او همدارنګه په ځینو سیمو کې د ملي اردو د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې د یو څلوېښتو ولسوالیو د سقوط مخه نیول شوې ده. د وبل د هلمند، غزنی او زابل په ولایتونو کې له څلورو ولسوالیو پرته چې له پخوا راهیسې د طالبانو په ولکه کې وې، کومه بله ولسوالۍ د طالبانو لاس ته نه ده ورغلې. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د راپورونو له مخې اوس د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ورغلې ده. پخوا تر دې د سرپل ولایت امنیه قماندان محمد آصف جبرخیل آزادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دې ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې ده. ویل کېږي چې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د هیواد یو شمیر ولسوالۍ یوه له بلې پسې د طالبانو لخوا ولکه شوي دي. پخوا تر دې د بدخشان ولایت د یمګان، د کندوز ولایت چاردره او دشت ارچی، د غزنی ولایت ناوه او د بادغیس ولایت د جوین ولسوالۍ طالبانو نیولې وې، خو امنیتي ارګانونه وایي چې دا سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. د پوځي چارو پوهان وایي د امنیتي ځواکونو له تاکتیکي شاتګ څخه غوره داده چې دریګونی افغان امنیتي ځواکونه یو تر بله همغږي زیاته کړي. د دې کار پوهانو له جملې نه امرالله امان وایي
ولسوالۍ په پنځو بجو د سهار سقوط وکړه، په لسو بجو د ورځې بیرته ونیول شوه، اما په یو ډېر جګ قیمت د سر او د ځان تمام شو. ده دلته یو واژه استعمالېږي، موږ سکتور امنیتي کې چې موږ تکتیکي عقب نشیني وکړه. زه بیا دې سره مخالف یم، ولې موږ همغږي ما باندې نه راولو؟ دا په دې شکل باندې کېدای شي چې موږ خپل پلانونه دقیق تر او همغږي ولرو په مابین کې. ګومان کوم چې نه به تکتیکي شاته راتګ وي او نه به تخنیکي وي.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د مخالفینو پر وړاندې په جنگونو او عملیاتو کې د ځواکونو ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده. کسان پر ځینو سیمو د مخالفو وسلوالو بریدونو خلک اندېښمن کړي، خو د دفاع وزارت وایي چې دا بریدونه پر خلکو یوازې د فشار راوړل دي. دا وزارت زیاتوي د ټولو نیول شوو سیمو بیرته نیولو ته پراخ او جدي پلانونه ترتیب کړي دي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت دا هم وایي چې د څو کلونو په تېرېدو سره لا اوس هم هوایي ځواک په برخه کې دوی ډېرې ستونزې لري. د دې وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفانو سره اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان تر ډېره ورنابې برخې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات راکوي.
هوایي ځواک چې په ټوله نړۍ کې د یو پوځ قوي برخه جوړوي او په افغانستان کې هم د دغه هیواد غرنیتوب ته په پام یوه جدي اړتیا بلل کیږي. افغان چارواکي وایي چې دغه برخه لا هم لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ده پیاوړې شوې. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ په خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د ظرفیتونو له موجودیت سره سره بیا هم د هوایي ځواک کمښت جدي ستونزې رامنځته کړې دي. ښاغلي وزیري وویل چې د افغانستان اکثره جګړې هوایي ملاتړ ته اړتیا لري، خو افغان پوځیان له دې ملاتړ تر ډېره محروم پاتې دي. په ټول هیواد کې په ډېرو ولسوالیو کې جګړې دي. هوایي ځواک د افغانستان ټولو برخو ته ژر نشي رسېدلی. که څه هم زموږ هوایي ځواک ښې وړتیاوې پیدا کړې دي، زموږ هیواد غرنی دی، په هر ځای کې باید له هوایي ځواک استفاده وشي. یو چیرته یو مسله رامنځته کیږي، هوایي ځواک باید ژر تر ژره ور ورسیږي. متاسفانه زموږ هوایي ځواک سل په سلو کې په خپلو پښو نه دی درېدلی. ښاغلي وزیري په داسې حال کې د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په مسئلې ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې تر 2013 کال پورې د افغان هوایی ځواک تدریجي سمبالولو ته ژمنې کړې دي. د افغان هوایی ځواک د ملاتړ ضرورت په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره میاشت د دغه سازمان په وروستۍ غونډه کې وویل چې ټولو د افغان هوایی ځواک په ملاتړ موافقه کړې ده. د افغان هوایی ځواک د ملاتړ په خاطر چارواکي په داسې حال کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي چې افغان پوځیانو ځینې محدودې خطرناکه سیمې وسلوالو مخالفینو ته د تاکتیکي شاتک په نوم ورپرېښي دي. اخوا پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که یو پوځ قوي هوایی ځواک ونه لري د دښمن په وړاندې تر ډیره د مقابلې توان نه لري. د هوایی ځواک پخواني جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له پوځ سره ډېرې مرسته شوې پیسې حیف میل شوي او هیچا هم د هوایی ځواک پیاوړتیا ته پاملرنه نه ده کړې.
افغانستان متاسفانه زمونږ په اداره کې فساد وجود لري. داسې مفکوره چا سره نه وه چې راځي د خپل هوایي ځواک د خپل اردو په پښو باندې ودروي.
ښاغلی امرخیل همداراز ټینګار وکړ چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ډېره اړتیا ده چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ کلکه اراده موجوده وي او د دغې برخې لپاره هر ډول پریکړې په جدي توګه تعقیب شي. د چارو څېړونکي په دې باور دي چې که څه هم هوایي ځواک د مخالفینو پر وړاندې یو لوی برلاسی دی، خو په تېر کې ملکیانو ته په هوایي حملو کې د مرګ ژوبله اوښتل هغه جنجالي مسله ده چې جدي اندېښنې پیدا کړي او باید په راتلونکي کې هم دې مسلې ته جدي پاملرنه وشي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، بلخوا ته نن نه مسافر هغه وخت وژل شول چې د کندهار کابل پر لویه لارې د غزنی ښار ته نږدې موټر ټکر وکړ. په اړه یې سید شاه سقیم له سیمې نور حال راکړي.
ټکر نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې غزنی ښار ته څیرمه په روزه سیمه کې شوی دی چې پکې نه تنه مړه شوي دي. په مړو شویو کسانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس 1303 ډوله موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې په روزه سیمه کې یې پر مخه ورغلې سراچه وهلې، له سړکه یې غورځولې او ورباندې پاس تېر شوی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي وروسته په سراچه موټر کې اور هم لګېدلی او پکې سپاره نه تنه ټول مړه شوي دي. له غزنی څخه د کابل پر خوا روزیه ته څیرمه 1303 موټر له سراچې سره ټکر کړی دی. سراچه له سړک اوښتې او اور یې پسې اخیستی دی. په دغه پیښه کې په سراچه کې سپاره نه تنه ټول مړه شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون مسؤلین وایي دوی ته د پیښې له ځای څخه 9 جسدونه وروړل شوي چې 2 پکې د ښځو او 2 نور پکې د ماشومانو دي. چارواکي ټکر د 303 موټر چلوونکي د بې غورۍ له امله بولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. په دې اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د اشتن کارتر دا څرګندونې د سپینې ماڼۍ د کمپاین یوه برخه ده چې غواړي د عادي هیواد کانګرس د ایران د اټومي موافقې ملاتړ ته وهڅوي. کارتر د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې که ایران له زوره کار واخلي د امریکا د پوځ د چټک غبرګون کړنلاره دا موقع ورکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچوي او له خپله قدرته کار واخلي.
When implemented will place significant limitations on Iran.
کچری دا نوې موافقه عملی سي پر ایران مهم محدودیتونه لګولای شي چې په عملی ډول به هغو موادو ته د ایران درسیدو مخنیوی وکړي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې کار ورڅخه اخیستل کېدای شي. خو دا خبره هم ډیره مهمه ده چې موافقه پر هغو کارونو چې زموږ د دفاع وزارت یې کولای شي او په سیمه کې به یې ترسره کړي هیڅ ډول محدودیت نه لګوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل چې ایران او ملګري ډلې به یې په سیمه کې د امنیتي ستونزو پیدا کولو ته ادامه ورکړي چې په هغه صورت کې به امریکا په سیمه کې د خپلو ملګرو هیوادونو په ځانګړي ډول اسرائیل د امنیت ټینګولو ته خپل تعهد پر ځای کوي. په دې غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دې هیواد د انرژي او خزانې وزیرانو هم ګډون درلود، د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز مارتین ډمسي وویل چې د ایران د بلاستیک مزایلو پروګرام، د وسلو قاچاق، په غیر مستقیم ډول د وسلوالو ګروپونو ملاتړ او د سمندري ماینونو جوړولو په سیمه کې د امریکا ملګري هیوادونه اندېښمن کړي دي. مارتین ډمسي وویل چې د ایران اټومي موافقه به په دې هیواد کې د اټومي بم د جوړېدو مخنیوی وکړي، خو په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په اړه اندېښنې نسي کمولی. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18مې د دغې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې واخیستل شي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو مطالبو تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شئ.